گفت و شنود
خبر اتره
د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونې ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هله په دې خبرونه پیل کوو
به می امیدواری که همه شما صحت و سلامت باشین شنونده های عزیز و در کنون گرم خانواده هایتان با خوشحالی به سر ببرین این برنامه هفته سیهی گفت و شنود خبریتری را ما قدیر مشفم را با همکارم شفا جان سردار خدمت شما آغازگر میشیم در این برنامه شفا جان
بله په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو ستاسو د غشتونو په اساس بیا د شکرې یا دیابت په ناروغي باندې ستاسو سره خبرې کوو چې د شکرې په اراضو علایمو او مخنیوي باندې محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په جرمنی کې داخله ډاکټر دی دوی لطف کړی دی خبرونه ترځي او ستاسو پښتنو او ستاسو مشکلاتو ته جواب وایي
شنونده های عزیز پیش از اینکه به روال عادی برنامه بپردازیم و سراغ مهمان عزیز ما بریم ما و شفا جان میخواییم خدمت شما یک موضوع را بیان بکنیم و اوی که سر از هفته آینده برنامه های صحی گفت و شنود خبری اتری را روزای پنجشنبه شما خواهد شنیدن البته بخش دری برنامه سیهی گفت و شنود خبری تری را ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روز پنجشنبه به نشر خواهد رسید برنامه برای نیم ساعت خواهد بود و تا در طول در جریان هفته واضح خواهد شد که آیا برنامه های سیهی گفت و شنود خبری تری هر دوش در عین روز است یا ای که روزهاش متفاوت است ولی در هر حالتش برنامه سیهی دری گفت و شنود خبری تری روز پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت افغانستان نشر خواهد شد.
بله، قدرمون اوریدونکو رشته هم باید ووایو چې تاسو خبری است د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه تغییر کوي نو زموږ د خبرونه چې د جمعې په ورځ و او هغه هم یو ساعت و زو مشرف صاحب ستاسو سره په دې خبرونه کې و یو نو لکه څنګه چې مشرف صاحب وویل چې زموږ د خبرونه به البته د تاریخ خبرونه به د پنجشنبه په ورځ نیم ساعت وي او په دې کې به کوربه یوازې مشرف جان وي مګر زموږ خبرونه به زه فکر کوم تر اوسه لا معلومه سوی نه ده چې د پنجشنبه په ورځ به یې که د جمعې په ورځ خو زما ډیره خوښه ده چې د جمعې په ورځ یې ولي چې اوریدونکي زموږ سره په خبرونه کې همیشه ټلیفون کوي نو دا خبرونه به یوازې زه شافیه سردار ستاسو کوربه یم او دا خبرونه به نیم ساعت دوام ولري د پخوا په ډول به ډاکټر راولو ستاسو سره به په مختلفو موضوعاتو البته په ناروغیو به ستاسو په مشکلاتو او ستاسو دننه په کلو په اندو کې په ستاسو په سیمو کې څه روغتیایي ستونزې او یا ستاسو ته خپلې پیښیږي نو په دې باره کې به ستاسو سره خبرې کوو ډاکټر صاحب به تاسو ته مشورې درکوي نو دا موضوع یو لنډ خبر درکوي بیا به هم تاسو د آشنا رادیو څخه مفصل د خبرونو په تغییر که مفصل معلومات را
بله. خب به این که برنامه امروز آغاز بکنیم و آنچنان که شنونده‌های عزیز همکارم بر شما گفتن موضوع برنامه بیماری شکر است و ما روی راه‌های وقایه تداوی و همچنان اختلالات از این بیماری صحبت خواهد کردیم بیشتر کسایی که در سنین نوجوانی و طفولیت قرار دارند به بیماری شکر مبتلا میشن دلایل از چی است آیا تداویش امکان پذیر است یا نه در کل آیا شکر یک بیماری قابل تداوی می باشه یا نمی باشه و برازی که در سنین پیشرفته یا در سنین متوسط به این بیماری مبتلا نشیم چی کارهایی را باید انجام بدیم خوشبختانه مهمان برنامه جناب به دکتر صاحب ملکزی روی خط تلفن هستن ملکزی صاحب سلام و خدمت شما خوش آمدین ما دیر وقت بعد صدایتان را میشنوم
بله دکتر صاحب خیر راغلست
سلام علیکم شبه جان سلام علیکم آقای مشرف سلام علیکم خوگو آوریدون سلام علیکم
ډاکټر صاحب ملک زید چې تاسو تشریف راوړی یو خبرونې ته او همیشه مو لطف کړی دی. نو ډاکټر صاحب موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د شکرې پر ناروغۍ باندې خبرې کوو او نن ورځ دا ناروغي دونه عامه ده چې بیخي ډیر خلک په اخته دي. نو که راته ووایاست لومړۍ پوښتنه به زه ځینې وکړم مشرف جان ستاسو په اجازه.
درست.
نو ډاکټر صاحب که راته ووایاست چې د شکرې ناروغي په څو ډوله ده او څه ډول ناروغي ده؟
پدې چې په خوا موږ دې برخه کې خبرې کړې نو لنډه به وایم. دوه ډوله ده چې یو ډول زخ ډیر ده او یو ډول ډیر لږ ده. هغه چې لږ ده هغه ته په عام ډول باندې ویل کېږي چې د وړو ماشومانو یا ټوپ یو ناروغي ده او بلې چې ده د غټانو ناروغي چې ټوپ دوه ده. دا باید ووایم چې د وړو ماشومان دا نه ده چې څوک چې ماشومي دا شکر ورته پیدا کیږي غټه نه پیدا کیږي او چې ماشوم چې بیا غټ شو دا مرض ورکیږي. نه نه دا یو د ټوپ خبره ده که یو چاته مغز چې بیا ماشوم علی کې پیدا کیږي نو تر پنځه نوي کلنۍ پورې مغز چې بیا به پاتې ډېر ډېر لږ حالتونه چې هغه ټو یب په یو ډول بدل شي یا برعکس هم. نو په دې عام ډول باندې دوه ډوله ده. نو په دې دوه ډولو کې لنډ ډول باندې بیا وایم چې چې بیا چې دا زیاتره کسان هغه ماشومان می ویل چې لومړی پرې اخته کیږي او هغه ډنګر کسان پرې اکثره اخته کیږي او دا دوه چې دا هغه مشران او هغه کسان چې وزن دي ده په دې باندې ډیر کسان اخته کیږي.
ډاکټر ملک زید تفاوت از دوه بیماری چی است؟ یکی خو کې شما گفتن کې تایپ یکش و زمان کې هر کس مصاب شد بهش یک بیماری هم دوام العمر باقی میمانه، ولی تفاوت میخانیکی از چی است؟ چه تفاوت داره تایپ یک و تایپ دو؟
اگر می تفاوت از سوال کم کاری وزیتر کنی؟
تفاوت میان تایپ یک و تایپ دو چی است دکتر؟
تفاوت به اساس سیمتوم هیچ چیز نیست. به این معنی که در دو حالت شکر بسیار بلند می باشد و همه عرضی که در شکر تیپ دو می کنه شکر تیپ یک هم می کنه. یعنی که شکر آدم که بسیار بلند باشه آدم گنگز می باشه، ادرار آدم زیاد می باشه و خطراتی که تا به آخر زندگی از او آدم بچ شده نمی تانه و موجود می باشه. منتها چیزی که فرقی هم دی عزیز که در تشخیص از اوست. تشخیص تیپ دو که است تنها به ایست که شکر آدم بلند است، انزولین موجود است و تشخیص تیپ یک است او از خون معلوم میشه که انتی بادی یا انتی کراب آلمانا میگه او موجود است. یعنی موادی است در بدن انسان که او بدن انسان اصلا میخوره، یعنی اصلا موادی است که اصلا باید دفاع انسان کنه اما متاسفانه هم قوای دفاع انسان دیوانه میشه و بجای از این که دفاع بدن انسان در مقابل میکروبا و ویروسا کنه بجای از میره پانکراس انسان زیر حمله میاره و پانکراس توانی میسازه.
بله دکتر صاحب، نخستین اعراض و علائم از چی است؟ کسایی که خب بر شما بهتر معلوم است افغان ها قدر زیاد در انجام معاینات عادی عادت ندارن، مخصوصا کسایی که در قرا و قصبات زندگی میکنن، نخستین اعراض و علائمی که در نزد یک شخص و به ویژه در نزد اطفال پیدا میشه در هر دو نوع از چی است؟ آیا مشترک است یا اینکه تفاوت های زیادی داره؟
شروع میکنم از اطفال.
بله
بعضی اطفال هستن که بلکل نرمال تولد میشن، اونا مکتب میرن اما در مکتب در صنف اول، دوم، سوم، چهارم باستا استا نمرات از او که سابق بسیار خوب بود یک دم خراب شده میره. این بچه ای طفل امطور لاغر شده میره، ادرار زیاد میکنه، دم بدم ادرار میره. وقتی که سابق بود در عمر 4 سالگی 5 سالگی شوانه هیچ اداره از نمی رفت، یک دم شوانه اداره از میره. از پدر مادرشان میگه هیچ چی رقم است، تو خور جور بودی، یک دم تو دیوانه شدی چی گپ است؟ اما این نشانی هایی است که در وقت اول در اطفال دیده میشه. معلم ها شکایت میکنه برای پدر و مادر که طفل شما که هست بسیار کمزورتر، نمیفهم که در خانه ساتیری بسیار میکنه، چی گپ هست، چرا اطوره شده؟ این بگویم که از این تیپ یک اما نشانی هست. اما کسایی که فرض عمرشان زیاد است 40 ساله 50 ساله اکثر که میاد اونا اکثرا میگه که پیش دکتر میگه چی که بس من بسیار توش نمیشم. اولی نشانه از توشنه میسیم. حتی بعضی کسی هست که از توشنگی و قدر فریاد نمیکنه، میگه چی که پس که من ادراجت میکنم. یک مریض خود ما که تقریبا یک سال پیش به شما آمد، عمرش تقریبا 50 سال بود، آمد گفتین که من پیشم را بسیار ادرار میگیرم. و تو خطر وزیست که شاید تکلیف مثانه باشه، ما تکلیف ما پیدا شده باشه، میکروب به شما پیدا شده باشه. ادرارش ما اینه کم که ما اینه کم هیچ میکروب نبود، اما شکر داشت زیاد بود. باز در ادرار که شکر دیدم، باز شکر خون از دیدم که باز دیدم اندازه نمیشد، یعنی قدر بود که همین مواد علی اندازه کردن شکر که ما در معاینه خانه خود داریم او تا به 600 میلی گرم به دیتیلیتر اندازه کرده میتونه، یعنی 100 بالا بود. این نشانه است که اکثرا از تیپ 2 دیده میشه.
دیشه دکتر صاحب مخکله دی چې اوریدونکو ته ولاړ سو یو پښتنه بل هم په همدې موضوع باندې چې کچیرې د دا ډول شکرې د ناروغي تداوی و نسی نو نتیجه به څنګه وي؟ البته په لنډ مهال او اوږد مهال کې به د دې نتیجه څنګه وي که په دې باره کې معلومات راکړي؟ چې
شفیدانی اوس مو نو د لنډ مهال لنډ مهال هم دا اوس مې چې دا خبره وکړه چې 50 کلن سره ماته راغی، لومړی نخه یې دا وه چې یعنې زه چې متیازې ډېر راځي او لږ څه تګیا کېږم، هغه حتی نه ویل چې تګیا کېږم، وایي خو ته چې متیازې ډېرې کوم مجبور بیا دا اوبه بېرته اوس کړم که نخه. دا لومړی نخه ده، خو دا وروستۍ نخه لا نه ده. که چېرته اوس دی ماته راغلی، ما تشخیص نه وایي کړی، ورته ویل هېڅ خبره نه نه ستا څه مرض نشته، همداسې زه ښه به شي. نو ده به د ده به کیدای شي دوه درې ورځې وروسته لا پسې دومره د شکرې پورته شوې وای چې هغه وختو کې دی به نو داسې و چې په لاره کې ګرځېده ګنګس به وبلې.
بله بله بله،
ګنګسیت به و، حتی خبرې به یې چې وي داسې غلطې به یې کولې، حتی بې مورده خبرې به یې کولې. بل حتی کله کله داسې کیدای شي چې ځینې کسان زوف ور باندې راځي، یعنې دا چې نورنه حتی د مخصوص سکته ورته پیدا کېدای شي دومره. نو دا یې په حساب لنډمهاله نښه ده. دا البته په د تیپ دوه ده، او د تیپ یو چې وایي هغې نښې زیاتره دا دي، کله چې تیپ یو دا شکر ډېره شي زیاتره هغه ماشومان دي، هغوی چې دی نه یوازې دا نښې هم چې وویلې چې ستړی کېږي او منډې نه شي وهلی او دا دی، هغوی ته حتی یو رقم ګېډه درد کوي، هغوی چې نه ډېره زیاته شي د ګېډې درد نه وروسته ګنګ ورته راځي، ډاکټر ته راځي، هغوی بل تکلیف د څه وایي ته د ستړي دیا ده، هغه خو نه ده عاجل ډاکټر ته په ډېره چې همداسې ګنګ کوي ګنګ کوي او نسې خوږېږي. نو الله دا ده چې هغوی ته به کیتواسیدوزې پیدا کېږي، هغوی په دې چې انزولین بېخي نه لري نو د هغې په وجه باندې بیا نو غوړ بدن کې منحلي کېږي او چې هغې ته به کیتواسیدوزې، هغه بیا هغه شی دی چې ډېر خطرناک هم دی. دا یې لنډمهاله نښې اوس اوږدمهال به یې تاسې ووایي چې پخوا هم دا خبرې مونږ کړې وې، شکر چې دا اصلا خپله مونږ چې خپله اوس په کور کې وګورو، ګوره یو شی باندې چېرته کېږو هغه نخلي، بوره که یو چېرته کېږي یو ساس کې اوبه پرې واچوم هغه ځای نخلي، لکه سلیخ غوندې شی. نو دا د انسان د وینې شکر هم چې ده سلیخناکه غوندې شی ده، دا په دې معنی ارزي کې چې بهیږي هغه نه سلیختوي، نو رګونه د انسان سلیختوي، دا په دې معنی اوږدمهال چې د انسان ډېر رګونه سلیختېږي بندېږي. د انسان د مغزو رګونه چې بند شو څه معنی؟ انسان مغز خراب شو، سکته د مغزو سلیقته پیدا کی، ته چیرته د زړه رګونه بند شو سړی ته یعنی د زړه سکته پیدا کی، زړه وتی کی، دا رقم هر څومره چې دا رګونه نری دي ډیر زر هغه بندیږي. مثال په توګه د سترګو رګونه داسې زر سړی اړندیږي چې حیران به پاتې شي، یا د پښو د لاسو رګونه چې وګوري دومره زر بندیږي چې د انسان پښې لاسونه خوسا کیږي په حساب، یعنې دا چې هغه وینه ورته نه ورځي مجبور هغه قطع شي. نو دا یې یعنی پښتورګي خرابوي، سترګې خرابوي، زړه خرابوي، مغزه خرابوي، یعنې داسې د بدن کوم غړی بندي چې اصلا ترېنه بچ پاتې شي، نو هغه په ډېر موده کې یعنی سړی ټول بدن د لاسه ورکوي.
بله، او بخشی ډاکټر صاحب، زموږ اکثره مریضان یا زموږ فرزان هغه خلک چې د شکرې په ناره جوړی باندې اخته یې، دوی بیخي په سرسری نظر و دغه ناجوړی ته ګوري، هیڅ نه پرهیز کوي او نه په قصه کې فرزان نو او نه دوا خوري، نو کچیرې دغه مریضان دوا و نه خوري یا درملنه یې ونسي د پر دوی باندې به څه تاثیر وکړي فرزان؟
نو پرسن که څوک چې دوا نه خوري نو هغه نښې به ورته پیدا شي چې مخکې مې لنډمهال دغه نښې ګنګس به وي، خبرې به نه شي سمې کولی، حتی کېدای شي یو ځای کې زوف خونې پروت اوسي، او اوږدمهال عام دا نښې مې چې مخکې یادې کړې ورته چې ټول رګونه به یې بند وي، سترګو نه به ړوند وي، او پښتورګي به یې د لاسه ورکړي وي، او بس نو یو وخت پخې به یې غوسېږي، امپوټیشن ته به خبرې شي.
نو باید ټوله دا واوري چې ودې ناروغۍ ته باید داسې فکر ونه کړي.
دکتر صاحب، یک منطقی که وجود داره ویسه که میگن که در ابتدا کسایی که به بیماری شکر مبتلا میشن، خب تایپ یک شنه میگیم، تایپ دو شنه میگیم، چرا که تایپ یک خب بدون شک مجبور هستن که اونا انسولین بگیرن، ولی در تایپ دو میگن که کوشش بکنن که با رژیم غذایی شکر کنترل بکنن تا اینکه دوا بخورن. این چقدر یک منطق درست است دکتر صاحب؟
این منطق 100% درست است. هیچ دکتر در دنیا نباشه که برای تیپ دو بگویه که فعلا جای با جای دوا شروع کنه. تداوی در درجه اول که از رژیم غذایی است که او آدم باید بفهم که چی بخوره و چی نخوره، و توصیه با این رقم پارالل یعنی بطور موازی برای زوا حرکت است. حرکت بگویم که چه قدم حرکت، در این مورد میتونیم که پسانتر تفصیلات مفصل بدیم.
بسیار خوب است. تشکر شما شنونده های عزیز. شما شنونده برنامه صحیح گفت و شنود خبریتری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستند. شما هم میتونن به 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و اگر سوال داشته باشن با مهمان برنامه دکتر سیب ملک زایی در جریان بگذارن. موضوع برنامه ما بیماری شکر و راه‌های وقایه و تداویش است. ببینیم کی روی خط است. اولین شنونده ما از کجاست؟ سلام علیکم شنونده گرامی.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم شفیع جان، جور بخیر تاسو او محترم دکتر صاحب درنه سلامونه وړاندې کوم. دم غړی جعفری د پاکستان د جنوب غرب د ځینې زحمت تر کوم.
وعلیکم سلام جعفری صاحب، بخیر راغلس، مهرباني.
مننه. د یو د ډاکټر صاحب تم سره دا د په مجموع کې دلته ما ډیر خلک دي چې د شکرې په ناروغي اخته یي. یو کیسه وړي وړي ګولې دی په یو کټی کې خوږې ګولې دی دا چا او تی ورچې بیا خوري دی وای دا معنا شکر کنټرولې کې کمی. او بل په مجبور کې مې د ډاکټر صاحب د پاره دا یو پیغام د دغه نرم د څه یو وړاندې کې د دې د په څنګه صورت کې اوله پلاچ پیدا شي یا مکمله پیدا شي د په کم ځای کې تشخیص یې د افغانستان په کم ځای کې یا بل په مجموع کې دا او په کوم شي څه ډېر پیدا کیږي دا مرستیا. او بل دا د غریب خلکو لپاره چې د یو پیغام ورته وړاندې کړل شي چې پرې اسکو یا د دې ناروغي پیدا کیږي، هغه په مجموع کې لکه دا کوم خلک چې لاسرسي دوا ته نه لري، ډاکټر نه لري، یا خرچه نه لري، یا پیسې نه لري.
بله
بله، دا یو پوښتنه مې درته کوم ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه ځای کوم، شفیع جان خو د توجه نه مې یو ځان مننه.
ډېر مننه ستاسو څخه کورمادن. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
جعفری صاحب، ستاسو پوښتنو ته اصلا ځواب وایلی دی. لومړی باید ووایم، تا ویل چې یو رقم ګولۍ دی هغه وایي چې شکرې ته ګټه کوي. جعفری صاحب، تاسو خو نه وویل چې دا ګولۍ څه نومیږي؟
دکتر صاحب ملکزی، جعفری صاحب هم تداوی کردن و هم راه وقایه را خواستن پرسان بکنن و هم نظر شما را. خلاصه تمام گپش صحبتشان همه چیز در بر داشت. دوایی نی چیز است، متا نامش معلوم نیست.
بله او بله، پشتنه دا هم وکره دا دیرش را پشتنه دا چه کسام تاسی مخی و ویله ول پا هاگ سیمو که چه فرزان چوک نپا پییره چه دیده شکری پناروغی بندی اخته دی نو دوی باید سنگپور وسی او د کوم شانو څخه پرهیز وکي. دا پښتنه شپښتنه د ډاکټر صاحب مهرباني وکي.
جعفری صاحب، دا پښتنه هم بیا ځلی شوې ده. نو لومړی زما دا کوم مشوره مې ده، نصيحت مې ده ټول اوریدونکو ته، هیڅ کله مونږ ته مو اچ دا ګولې او رقم سپینې ګولې دي، اسري ګولې دي، هغه خې دي، که خېنه دي، پلان کې مرسته خې دي، که په خې نه دي، څه خو به دای چې نوم هم باید کوشش وکړي خپل ډاکټر نه پوښتنه وکړي. یو بازاري نوم ده، تجارتي نوم ده، یو د مواد نوم ده. د مثال په توګه که تاسو وایي چې څه وایي چې فولکس واګن، هغه د یو رقم موټر نوم دی. اصل مواد یې هغه شی چې د موټر دی، داسې فولکس واګن یو ډول دی، هغه یا مرسیدس بنز بل ډول دی. نو کوشش وکړئ تاسو ووایئ چې دغه دوا چې ده اصل مواد یې څه شی دی. دغه ډېر مهم شی دی، ځکه هم دغه ګولۍ یو ځای کې په یو نامه یادیږي، په بل ځای کې بل وطن ځای کې په بل نامه یا بل ځای کې. نو دا ګټه نه کوي چې یوازې تجارتي بازاري نوم وایي. نو دا ګولۍ چې بنجارۍ صاحب وایي کېدای شي دا سمې ګولۍ د ډیابېټس ګولۍ نوم یې نه پوهېږم، نو ورته اضافه والی نه شم چې رښتیا د ډیابېټس شکرې ګولۍ
دیو کنه دی بل دا دی تاول چې نخې نه خانی کوم چې ډاکټر نشته هغه سړی څه پوښي نخې خو میو ویل کنه اوس خنه نه چې وخت یې کې بیا تکرار کوم چې سړی ته تشه میتازي او دی ګان کی یو دا چې دا نخې هم ویل دوه هغه ځای کې چې بیا ډاکټر نشته تداوی نو خو بدای چې د تداوی برخه کې کله څه حوصله کوي ته پروګرام اخر کې به وایي چې بیا نو دا پروګرام په حساب راټول شي
ډیراله ډیراله کورمودان سلامات اوسې
یک موضوعی را که جعفری صاحب هم گفتن که چطور ما بفهمیم در کجا تشخیص میشه اگر به وقت و زمان بگفته دکتر صاحب نزد دکترشان برن بسیار زیاد به طریقای آسان میشه که سوی شکر پیشندن ازشان تشخیص داده شد
که بریم برخواه که بیان اونلن بونه بله خبرو کنم بله اوسنو جعفری صاحب درمین زرکاله مخ که هم در شکر ناروغی وا نو هغه وخت ډاکټران څه پېدل نو هغه وخت ډاکټران چې هیڅ یو ماشين حالات نه درلودل ځان سره نو دومره به ته هم چې هغه څه فکر کاوه درې نیم ځکه کار فکر وکړه هغه به داسې چا چې ته شي متیازي کولې په هغه ځکه چې په ځمکه باندې تویدلې هلته به ډېر ضربه غومبسې او مچان دا شي نه هغه چا چې شکر درلودله هغه یې ته شي متیازي باندې غومبسې ډېر کې نستلې ځکه چې خوږې متیازي دا وي نو ځکه د شکرې ناروغي نوم هم د خوږې متیازي ناروغي یعنې ډایبټس میلټوس دې ته وایي چې د خوږو متیازو ناروغي نو په خو به تاسو چې هاته ډاکټر متوجي کېدل هغه پلان کې سره چې دا ولادي می یادو بل شپ ورته ول چې دا متیازو ته ډیره غمبس یو مچي او مچان تاسو ورته یو دا کې دا شي دا متیازو خوږي وي یو رقم ناروغي ده چې تاسو ته بیا ورسته چې شو ډاکټر چې له هاته دا مرست یو نوم ورک د خوږو متیازو مرست نو هغه کې سره قم تشخیص کو تشخیص کو ماشين حالات نه دل د غریبانان ډاکټر به تشخیص متیازي په جواب تکلی کتل چې رشه خوږي دي کنه نو دا هغه وخت تشخیص نو ستاسو د خدای د افغانستان په حال کې او دا ښه هغه دوه تشخیص کوي شي ماشين حالات فکر کوم چې نه د افغانستان ډیر وروسته تا پات ولایتو کې او سیمو کې ولې سوالیو کې هم یو ډاکټر کوي شي
دراله رشه هم اوس نن ورځ اڅېړنی په دې باره کې تحقیقات د ټیپ په برخه کې ډېر سی وی دی او معلومات یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل ډاکټر صاحب هغه ماشين چې د شکرې ناروغي معلوموي دا رشه هم په بيخي په کلو کې دغه پیدا کیږي چې د وینې د لارې څخه د ماشين نوم څه دی ډاکټر صاحب که تاسو دا ورته وایئ چې دوی په دې
کې بله ماشين تست بيموري شکر
دا یو وازی او څو یو څو ډکی دی او ورکو دغه ماشين د موبایل نه نیمه په اندازې باندې دا چې دا اوس هغه چې پیدا کیږي هغه اوس دومره ګران نه دی که وګوره زمونږ یو وروال ودونو باندې څونه پیسې ورکړي خیراتونه کم کله کله درې رقم ورجی کوي او بل لري چې خاتم کوي او دا یو واځ ورکوټ هغه نه ماشين حالات دی یو د موبایل باندې څونه پیسې لګي زمونږ یو وروال وګوره یعنی اوس نه خې ډیر ټیچ شوی دی ورکوټ خبر دی چې هر کورنۍ ځان ته ماشين نشي اخیستلی اقلا یو کله ځان ته واخلي په حجرې کې کیږي په ځای چې چلم دی د هغه چلم زره وخت لري شکر یو دا ورکوټه ماشين دي کیږي
ډیراله کور جوادان
مریم بس راغی چې موږ دغه وینم کې کیاس واس کجا صحبت وکړو سلام علیکم
bale مهرباني وکړئ تاسو په لین کیاس
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محمد سعید صافی د بغلان مرکزی له تاسو سره په تماس کې ما اول تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه تقدیموم وعلیکم
السلام
زه خپل دغه مرض منه اختایم یو کومه کې د تاسو نه حیاي دا سوما د مخکې ډیر په عذاب هم د لارم په خبري ته په نام د ډاکټر صاحب سروري ته خو هغه بل اخره ما نه چې یو د پنځل سرزو دوا یې راو کړ او دوا یې په خاصي دوه راشه چې سبب او سبب بیا وستم دا میتاج ګل په مخ زخت ډیر راتلی او بل دا سپوخ می درد کو او معده می مر سره درد کو لو شپې می خوب نه درودو او بیا دا دوا یې راکړه دا او دلتنګي ور سره بيخي زیاته ده خپتيان او دلتنګي ور سره زیاته ده بیا دا دوا یې راکړه دا دوا دوه ورځې کېږي اخلاص شوی ده اوس بیا ما تکلیف راته راځه وای دا نو مالې دا تکلیف د کیسې نه پیدا شوی ده او زه هم دغه ډاکټر نشي فالو کوم او
کوم لین کې اوسې جی وروره
ډاکټر صاحب یو راهنمایي راته وکړي
پلین کې اوسې جی ډاکټر صاحب ستا هغه بس تاسو پښتن ته جواب درکې تاسو پلین کې اوسې جی ډاکټر صاحب پښتن تاسو څخه کوي مهرباني وکړه
هغه صحیح صاحب زما لمړی د لوی تاسو ته چې ماته د ډاکټر نو ماخلي خنه دی کې د شي ځین کسان یو چاته بد وای خنه رادیو په سویه مو خپل منځو کې کوي بل دا چې ته چې ډاکټر ته لاړې اوس دا تاسو زده کې ډاکټر نه پښتنه کې ډاکټر صاحب زما تشخیص څه شی وو ما کې کوم مرض دی
کاغه تا ته ویلی چې زما مرض د شکر یاستا مرض د شکرې مرض دی بیا نو پوښتې چې دا د شکرې دی بیا د شکرې برخه کې بیا پوښتنه وکړي چې ټوپ یو دی او که ټوپ دوه دی که ټوپ یو دی هغې ته بیا ګولۍ ګټه نه کوي هغې ته بیا پچکاري پکارېږي او که ټوپ دوه دی بیا په رښتیا ګولۍ ورته ګټه کوي نو دا اوس پوه نه شوم چې ستا مرض په رښتیا د شکرې وو او که نه وو که د شکرې وو هغه ګولۍ چې دي هغې په رښتیا سمه ګټه وکړه بل دا دی چې هر ډاکټر که اوس ځوان ډاکټران زما غږ اوري داسې وي چې تاسې تشخیص وکړه او پلان کې رنځور چې دی رښتیا د شکرې ټیپ دوه ناروغي لري زه ورته دغه دا ګولۍ ورکوم او بس ده ته وایي چې دا وخوره او ښه کېږي ډاکټر باید کنټرول کړي چې دا ګولۍ ته په رښتیا ګټه کوي که نه کوي که ګټه کوي څومره ګټه کوي د هغې دوز یې څومره دی کچه څومره ده یوه ګولۍ وخوري دوه وخوري درې وخوري نیمه یې وخوري نو یو ډاکټر باید چې ګولۍ ورکړي سبا ته بل سبا ته درې ورځې وروسته دا نظر باید راته وګوري او ورنه پوښتنه وکړي او چکره باید بیا وګوري چې رښتیا ټیټه شوې ده او که نه ده نو وروره ساپی صاحب ته چې تللی وې هغه ډاکټر صاحب نه د پوښتنه وکړه زما شکره څومره وه دا ګولۍ چې د خوړلې د خوړو نه سبا ته یعنی په حساب خوړلې حالت کې باید بیرته ډاکټر ته لاړ شي پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب دا ګولۍ دا کړې اوس ګولۍ خوراک خوړلو حالت کې راغله یم تاسو ګره چې ګټه یې کړې زما شکره ته کنه
یعنی بیرته باید ډاکټر ته ولاړ شي
محترم ډېره بښنه غواړم هغه ډاکټر صاحب ډېر لایق ډاکټر دا غیبت نه دا کړی په بغلان ولایت کې په پلوخمري کې ډېر مشهور ډاکټر دا او ډېر مت لایق ده له هر نگاه ما ته ویل چې فرصت دی او اندازه فرصت دی او کولمه دی مرو مکروبی سی دی او میته می دی تکلیف دی او د اعصابی رواني تکلیف دی
ها په پښتنې پوښتنې کې ځون کې درو ها ګوره ساده دا خواصل د شکرې خبرونه د نن پرې تاسو زیات نه ورکاو که چې تاسو چې ستاسو تکلیف بیا د شکرې نو بيخي بل شو د پروستات تکلیف او نو د پروستات لپاره بیا نورې ګولېګانې او نورې لارې موجودې دي که معده د پاسه او هغه ته معده ته بیا نورې ګولېګانې نور تشخیصونه دي همدا رقم کلمو ته هم او ځل بیا وایم خدای دې وکړي تا خو بد نه دي ویلي تا وایم چې ما ته د ډاکټر نوم مه اخلې ځکه یو څوک به ورته بدې وایي یو څوک به یې ښه کوي که ښه کوي هغه ته په حساب تبلیغ شو او که بد وایي د هغه غیبت شو نه زه د چا غیبت غواړم واورم او نه ورته تبلیغ دومره چې ډاکټر
بله خود اصلا در ابتدا ایشرمده ما گفتن که ما به می مریض ام به این مرض دوچار هستیم از اون خاطر فکر میکنم که خودش هم پیشش یک نوع مغالطه شده بود وقتی که گفت که ادرار زیاد است و سر قسمت مثانش درد میکنه ما گفتم شاید که این بیماری را داشته باشه بر صورت آنچه که خیلی مهم است ویس شنونده های عزیز که بعضی از امراض هست که شما اگر دکتر امروز ببینن و باز بعض و 15 روز بعد نزدش برن کدام مشکل نیست ولی بیماری شکر به گفته دکتر صاحب از جمله از اون بیماری هایست که وقتی که شما مقدار دوا را میگیرن بعضی وقتا سوی شکر به اندازه پایین مندازه که خود از اون یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که در لابلای برنامه انشاءالله از دکتر صاحب در قسمت سوی پایین شکر هم پرسان خواد کردیم از اون خاطر بسیار زیاد مهم و اساسی است که شما در صورت که پیش دکتر میرن روز بعدش حتما امرای دکتر در تماس شوند تا اینکه سویه و مقدار دوا را که شما میخورین در مقایسه با مقدار پایین آمدن سویه شکر خونتان او را باید ترتیب و تنظیم بکنه. دکتر سیب در آیا اطفال هم امکان داره که تایپ دوی شکر مصابشان بسازه که تنها اونا محکوم به تایپ یک هستن؟
اصلا باید نمی بود اما هست به این علت که مرض شکر بر حتی اطفالم دیده شده علت ازی است که علت عمده تایپ دو بی حرکتی و چاقی می باشه و پرخوری باز خوراکی که اونا بگیم که کربوهیدرات و خوراکی بگیم که بسیار بوره داشته باشه اطفال افغانستان امکان داره که بسیار بسیار شاد و نادر در تایپ دو مبتلا باشه اما در اروپا متاسفانه و در اروپا و امریکا هست علت عزیز که اطفال بعض اطفال هست که خانه از مکتب که می آید بس ششتا کل روز خورده میره و میره میره، یا پشت تلویزیون است یا ای که کمپیوتر است یا موبایل داده است و دمو حتی در چوکی هم اونا نمیشینه، بلکه دمو تخت خود دراز کشیده همطور خورده میره. ما خودم از مریضای خود ما البته اطفال ندیدیم، اما جوانای 17 ساله 18 ساله دیدیم که وزنشان بسیار بلند بوده و تیپ 2 دیابتیس برشان پیدا شده.
یعنی تنها در حالتی که وزنشان زیاد باشه به تیپ 2 اینا مبتلا شده میتونن، بله دکتر صاحب؟
بله، این را گفتم میتونیم که اکثرا بگویم بازم یعنی فشار بیان اکثرا با وزن بلند. بعضی کسایی هستن که اونا اصلا وزن از او بلند نیست، اصلا نیست که هیچ وزن از او بلند نیست، اونا لاغر هستن، اونا اعتراض نیست کن که بگیم شما معاف هستین، متاسفانه چیز نیست. بعضی کسا هست که اونا باز آدم میگه که این موضوع گنتیک هست، ارسی هست. بعضی کسایی هست که لاغر هم هستن، متاسفانه بر از او باز هم توپ 2 پیدا شده میتونه، اما فیصدی از او کم هست.
بله ډاکټر صاحب، رابسو ودیت د مخکنی خبرو ته چې تاسو ویل چې د شکرې د ناروغي د لپاره د ماشين موجود دی او غډیر په اسانی او ډیر ارزانه دی، نو د زموږ دوستان یا مریضان چې فرزن د شکرې دغه ماشين واخلي، آیا د شکرې ناروغي چې څوک لري یا کنټرول یې د سهار د خواڅخه د شکرې امتحان یعنی د غدي شدي او یعنی په اصلا خالی نس شدی او که پا خیرته چی دکوی دا شکری تست شدی چی توکی وکی؟
شبیه جانه در دیر خب پختانه دا او دا اصلا تیبی دکتران دا پختانه دا چی دکتران دا تا مهمه دا
بله.
پخواه حتی ما چی حتی تحصیل که واقعا دیر وقت شمیده اوز اغه که کې د چهار وخت په ناره باندې باید وکړل شي، چا چې نه داس کله ور ډاکټر ته لاشي په ناره باندې وکړل شي. الته یې وویل کې چې کچا چې اس کله یې خو ځینې چې شکر پورته زی په خوراک باندې اثرې ته پوسی.
بله، یعنی په خالی نس باندې شدی چې څوک ډوډۍ نه خوړلې یا فرزن او بخ پروانه لري ډاکټر صاحب چې وبوي چې
یعنی که ډاکټر ته ځي که بالکل په ناره باندې یاندا چې او به ته شی او به کس کی یا اسه چې کې چې کی خوګه پکې نه ډوډۍ نه خوړلې الته چې لاړ شي، دا یو طریقه ده چې سړی ګوري چې دا یو چا شکر نورمال ده او کجګه ده. به تاسو وی چې دا یو چا شکر په ناره باندې دومره لوړه ده چې 400 میلی ګرامه ده، 500 میلی ګرامه په دیسی لیتر ده، نو هغه ته به نو بل څه ضرورت نشته، دا نو ثبوت ده چې هغه د شکرې په ناروغي اخته ده. حتی 200 هم کده هم د شکرې په ناروغي اخته ده، هغه ته به بل څه ته ضرورت نشته، سره دې چې نور تستونه هم شته. او هغه څوک چې به داسې چې د هغه شکر ټیټه ده په ناره باندې، دا معنا نه ده چې هغه پرې اخته نه ده، دا معنا کېدای شي چې هغه نه یوازې چې سهار باندې په ناره حتی ماښام هم کېدای شي چې ډوډۍ نه خوړي. که ډوډۍ خوړلي هغه شی خوړلی دی چې هغه شکر نه تولیدوي، لکه لږ څه غوښه یې خوړلي، سابه یې خوړلي او لږ حرکت یې کړی، فرضاً که د ډاکټر ته د ده لاره فرضاً د خپو لاره وه 5 کیلومتره په پښو تللی او هغه هم په ناره تللی، نو دا غ شکر بالکل ټیټیږي او ډاکټر هم پری غولیږي چې نه ستا شکر بالکل اته د نورمال نم ټیټه ده. نو توصیه اوس ډاکټر ټول وای کپناره باندې راشي، زه نه پېږم چې ستا شکر په نو خوراک باندې ټیټه ده او کا حرکت هم کړی ده او کا څه علت ده، نو خو به دای چې ډوډۍ وخوري جوړي به فرق ده ده چې څوک چې شکر په ناروغي اخته دغه به ډیر پورته شي. دا څه چې د چا چې شکر دومره د شکر په ناروغي اخته نه ده دغه به دومره ډیر پورته نه شي. او بل ده چې هم دا اوسه وخت نه ده باید وایم چې ډاکټر دا لومړی ځل ده په دغه تر زور ته وایي چې راځه د څه بوکو یو ټیسټ بوکو ټیسټ ده په ناره راځه هغه به حرکت ته څوک داوز البته د اروپا خبرې دي موټر کې خپل کور نه په موټر کې راځه دومره که زما دروازې پورې موټر کې راشه الته کته شه زر زما انتظار کوټې ته راشه الته په ناره زستا شکر وګورم هغه نه ورستا هغه به چې وکړل شو د مثال په توګه خټې ته بیا ډاکټر وته یو شی یو خواګه ورکی چې هغه ډیفینیټ یعنی معلومدار خواګه ده هغه ورته مالته خپل کتنځي کې ورکی چې دا وڅکا خواګه ده.
بله،
هغه چې وڅکي یو سات ورسته ورته وایي پام کو حرکت باندې کې ته په زما انتظار کوټه کې ناستې حتی دې خو هغه ګرځي پم نو هغه وڅکا یو سات ورسته بیا د هغه شکر کتل کیږي.
بله،
ته خو شي نه ورسته.
بله بله،
هغه نه وروسته یو سات وروسته ان دوه سات وروسته بیا وای چې ته بچی ته نه زما انتظار کوټه کې بناسته حرکت و نه کوي دوه سات وروسته بیا قتل کیږي نو کچې ته داسې و چې په ناره باندې شکر نورمال وا په یو سات وروسته دا غو فرتن پورته شو د 250-300 ملي ګرام په دی لیټر ته پورته شو دا خو ازي ډیر جګه دا او دوه سات وروسته باید یو سل 40 ملي ګرام په دی لیټر نه باید ټیټه اوسي کټیټه نه پورته اوسي په وای اها تاکي د شکرې نخې دي دا خبره ده چې څومره پورته ده کچې ته لګونه پورته یو سل 50 ملي ګرام یو سل 70 ملي ګرام یو سل 80 ملي ګرام تر څه کم یو سل 80 پوري چی بیا وي چې دا چې ده د ته وي جرمنیانو ګراو ټونه یان دا چې تاسو یو ځوند چې سره وایي چې او نه تاسو یو چې ده او کده یو سل 80 نه بيخي پورته بیا داغه ته چې ثبوت ته چې ته شکرې ناروغي لري
ډاکټر سیب کسایی که در خانه امی آزمایش شکر انجام میتن معیار نرمال شکر در شکم گرسنه و در شکم پر چند است
معیار گرسنه البته از هر لابراتوار از خود معیار داره ام به طور اوسط گفته می شوه که 100 میلی گرم به دیتیلیتر نرمال است
آها
و ما چیزی که گفتیم بلند که برای شکر بلند که حد نیست ما گفتم بعضی کسایی هستن که از 600 بلندتر است که ما در معاینه‌خانه خود اندازه کرده نمیتونیم اما در شفاخانه های خاص اونا باید ماشین آلاتی در لابراتوار دارن که حتی 1,500 میلی گرم به دیتیلیتر هم اندازه شدن
بسیار خوب شافی جان بیان که به یک وقفه کوتاه بریم بعد از وقفه کوتاه باز هم به دکتر سیب خود آمدیم و روی بیماری شکر در نزد خانم های حامله صحبت میکنیم و شنونده ها رو هم روی خط دیگه
دیش بله
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
شما شنونده برنامه صحی گفت و شنود خبری تری هستن موضوع برنامه بیماری شکر و نحوه وقایه و تداویش است نرگی جان اگر شنونده ما روی خط است میشه که اون ما را به اونا وصل بکنن در غرض میشه که موضوع صحبت خود با دکتر سیب ادامه بدیم سلام علیکم شنونده گرامی بفرمایید نامتان از کجا صحبت میکنه
السلام علیکم
و علیکم سلام
و علیکم سلام
عبدالولی قندوز ولایتنا
بفرمایید جان
داتو سم په څنګه کومه د ډاکټر تعلق جرمني د زغه اومتیاتک یو دوا و پاکستان کې ما خوړله دې سرم شکر په طاره سپایده لري دا څه او دوم په څنګه دا ده چې د مرز د خاندانی کې دې چې لګوي سړی پلار دې چې د دولت څنګه مرز راتلی شي
یک سوال میخواستم شما پرسان بکنم شما گفتین این دوا را من اول اون نام دوا چی بود
هومیوپاتیک یا دیوناز بهتره پاکستان کې ماده کو
خو هومیوپاتیک
خو
انال سوال مې کوي شما به شکر مبتلا بودین کوره میخوردن یا که با کوم بیماری دیگه مبتلا بودین اوره برتان میدادن
نه به شکر
تاسو وای د شکرې په ناروغي اخته واس چې دا دوايي تاسو در کول ورور عبدالولي صاحب
او 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 بالکل زختله شکر در څلور کال راځه تکلیف مالردو پاکستان کې مال اونې ته ته دا جرمني نه براتل لاله
بله
بله پاکستان کې ډېر خلکو دا علاج کوي ته ته دا ان ته ته نه دي یعنی علاج لیکو ارزانه مون ما به دوا خورله
حال خوب شدن یا کنوز هم دوا میخوره
یعنی دوا تاثیر در باندې کوي شته تاثیر در باندې کولی ک تاثیر نه در باندې کولی
حال خوب شول
نه څنګه ده اوس شې
کنټرول لیکن هغه دوا دلته په افغانستان کې ما پیدا نه کړم
ډاکټر صاحب ستاسو ډاکټر صاحب مهرباني وکړي تاسو
خا د اورین کې خپل لخانه اوس په لاین کې کا ټلیفون یې خوده شوی
نه د لاین
نه 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 نه
دا ستاسو نوم له زرا سخت خو 200 ګرامه کې وو قطرې وي
یا د څه په خبرې سم پوښوم هومیوپاتیک دوا ده
هومیوپاتیک بوده 200 میلی ګرام بوده بله
ها بس نو ټلیفون کې ضروري په پښتنې پوښوم
بله
ډاکټر عبدالولی خان لونه باید وایم چې دا دوا چې ستاسو دا هومیوپاتیک نه و هومیوپاتیک دواګانې چې دی هغه د میلی ګرام باندې نه دی
هغه به دومره لږ دی دا کېدای شي د یو بل پروګرام موضوع وسی. هومیوپاتیک دواګانې داسې دي چې دومره اوبلنې شوي دي چې ملي ګرام نه چې مایکروګرام نه حتی نانوګرام په اندازه باندې د یو ګرام حتی یو میلیاردمه برخه شات پکې وسی. دا په دې معنی هومیوپاتي دوا نه د بوټو دا یوازې بلکې کله کله د مار نو زار اخلي یا داسې سنګتیا چې پرشته وژونکی شی دی هغه داسې کېږي چې په یو غټ ډنډ کې ته به وایي چې د قرغې ډنډ کې کابل کې چې دی یو ساسکې واچو په یو برخه کې او بل برخه کې یو بل ساسکې وباسه هغه به هومیوپاتي غونډه واشو دومره اوبلانه ته دا چې ولې د دومره اوبلانه دوا ګټه کوي هغه د پاره د هومیوپاتي پلار چې هغه یو جرمنی او د هانمن په نامه باندې هغه ویل چې په ژوند کې به موږ پوه نه شو چې دا ولې ګټه کوي خو ګټه کوي او که رښتیا وایم زه خپل هم هومیوپاتي دواګانې خپل رنځوران ته لیکم خو خاصو حالتو کې په تیره بیا الرژي کې د پاره ګټه کوي او د دې والګې یا ریسشو زکام دغه ناروغیو ته ګټه کوي. راول دیابېټس یا شکرې د پاره دومره درته وایم چې شکرې د پاره لپد امغه هومیوپاتي دوا تر اوسه پورې نه ګټه کوي او نو پراتین کې به داسې دوا پیدا شي چې ورته ګټه وکړي.
شاید ډاکټر صاحب د بدغه نوم صحیح نه یې اخیستی یو بل دوا به شاید هغه به نه یو صحیح پوسیبل
دې لپاره بیا یو ځل بیا پوښتنه وکړه چې هومیوپاتي دوا نو د شکرې لپاره څه ګټه نه کوي. خو ځکه چې هومیوپاتي دوا ګانو کې ځینې نمونه لیکل شوي دي خو هغه نه کومه خاصه ګټه نه کوي ورته نو دې لپاره وویل چې څوک د شکرې په ناروغۍ اخته وي نو د هومیوپاتي نه تیر شي سره چې زه د هومیوپاتي سره ډېر بې حده درېغه مینه لرم خو سړی باید واقعیت ووایي واقعیت دا چې ګټه نه کوي
ورته.
راغلو ستا یو ډېره بله مهمه پوښتنه دا وه هغه دا ده چې یا دا یو کورنۍ ناروغي ده نسلي ده هو دا ډېره ډېره مهمه پوښتنه چې ته وکړې که چېرته داسې وي د چا مور او پلار په د شکرې په ناروغۍ اخته اوسي نو د اولاد فیصدي زخته ډېره ده چې هغه به هم په دې باندې اخته شي. که د چا تش پلار اخته ده نو هم په فیصدي شته او که تش مور اخته ده نو په دې هم اخته ده کوم شي باندې چې یعنی هغه ته یعنی د شکرې ناروغي پیدا کېده شي یعنی په رښتیا او د ټیپ یو چې ده دغه فیصدي خاندانی یا کورنۍ یا ارثي ډېر لږ ده.
بله ډېره له کور کې ودان
بریم به سراغ یک شنونده دیگه ببینیم کی است و از کجا صحبت میکنه. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نامتان؟
بله مهربانی وکی پشتنه وکی نوم مصدی
خوزان تاتا و اوزان مشروع کرد به سلامه نکوم پا دیر بخیر سرا تاس تیر موضوع رکوم و خوزان که تاسو پا دیر عرق تفاهم و توکی پا بل موضوع رکوم و پاکستان کدوان خبر کوم.
شا 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 مهربانی وکی
خوزان تاسو پا اوه عرق وانی خبر کوم کنه پا روختیا کی خبر کوم پا شاسیا عرق کی خبر کوم دغه د افغان کډوال چې تر دې پاکستان کې کنا دغه باندې څه خبرې کوي دا کوم ما یې دین چې دی مزور چې دی په دې خو ته یې ستام نه تاسو نه کوي نو تا په یو تکرې نه مو ما راکې په جوړ کړی دا اته چې مر باندې وکي مو دا وزن تاسو وری او یا په بوفته شنو کې خبرې اترې کې نه مو کې یا چې یو راپور په جوړ کړي
ورور پر دغه افغان کډوال باندې مش بيخي ډېر پروګرامونه دغه پرون بيخي یو ساعته تو یې مچ په
خري روز ما دی روز خودم مهمان میزبان برنامه بودیم و سر موضوع مهاجرین پاکستانی نو صحبت کردیم.
بله ستاسو پر ستونز و ستاسو پر مشکلات و باندې پر ټولو باندې خبرې سوي دي نو تاسو که رادیو تعقیب کړئ او رادیو واوري په ډېرو هغه د هغه مسؤل مقامات سره خبرې کړې دي په دې باره کې چې ستاسو د ستونزو په باره کې او راغلو د بیا هم دغه پروګرام چې دی دا د مهاجرو لپاره هم دی چې تاسو واوري چې مختلف ناروغیان دي ناروغي یوازې داسې نه ده چې په یو سیمه کې په مختلفو سیمو کې مختلف ناروغیان یي نو تاسو دغه خبرونه ته غوږ ونیسئ د دې غلارې څخه خپل صحت ته توجه وکړئ نو د دې مشکل اتمی موږ اوریدلې دي
دیروز د مشخصا سر مهاجرین افغان در پاکستان صحبت
بله بله.
کردیم در مناطق مختلفش مسئول رئیس مسئول امور مهاجرین افغان در در پشاور مهمان برنامه بله. ما بودن امیدوارم برنامه دیروز شنیده باشن. خب مشکلات مهاجرین در نقاط مختلف جهان با ویژه مهاجرین افغان موضوع یک روز نیست ماندار که سر این موضوعات بحث های دیگه هم خاط کردیم بله. دکتر سیب بین سر یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم و اویی که متاسفانه در بین بین افغانهای ما که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنن، حتی در شهرها زندگی میکنن، به این زیاد توجهی نکردن. ما خودم هم شاهد بودیم از خانواده خود ما. او شکر در دوران حاملگی است. در اینجا معمولا خانم ها زمانی که در دوران سه ترمستر خود که میباشن، دید و دیدشان با دکتر خانوادگیشان فرق میکنند. هفته یک بار یا هر ماه یک بار یا هفته دو بار، بالاخره باز بعد از او هفته هر هفته یک بار باید ببینن. روزای میرسه که حتی یک روز بعد نظر به وضعیت و شدت و وخامت دوران حمل دکتر اونا رو میبینن. شکر در دوران حاملگی چی است و اگر کسایی که آگاه نمی باشن از این، خب در این ادمی نیست که همگان سوی شکرشان در دوران حمل بلند بره، ولی اگر او کسایی که سوی شکرشان در دوران حمل بلند میره و خودشان خبر نمی باشن و به او رسیدگی نمی کنن، با چی مشکلات خودشان و طفلشان میشه مواجه شود دکتر؟
اولی که در اروپا و در امریکا هیچ دکتر زنانه نباشه که اونا شکر کنترل نکنه، فشار یک خانم حامل‌دار کنترل نکنه. این برای هر دکتر که معاینه میکنه یک بگیم مجبوریت است که باید شوه. ما خود یک دفعه از مریضای خود ندیم که ما رایی کردیم پیش دکتر زنانه، او شکر از او رو معاینه نکرده و فشار نکرده.
یعنی بیخی یک روال عادی است در اروپا و امریکا.
بلکل عادیس، هیت دفعه نمیشه که او بی کنترول بهم. یکی وقتی که برای یک کسی، برای یک خانم تکلیف شکر پیدا شد، او باید بسیار زود جلوگیری از او شوه، تداوی شوه. تداوی مرض شکر در بین حامله دارا تنها از انسولین میشه، تابلیت فایده نمی کن. اگر به افغانستان، در حالت افغانستان ببینیم، اگر اونجا کس با کدام خانم آنلندار به تکلیف شکر مبتلا است و تداوی نکنم، متاسفانه یکی که خود از می خانم که از شاید وزنش بلندتر شوه، خود شهتش خرابتر شوه و برای طفلش بسیار نقص میکنن. نقص به ایست که خود وزن طفل هم اونطور زیادتر شده میتونه، سرش کلانتر شده میتونه، حتی در وقت تولد حتی از شکم مادر برآمده نمیتونه.
نظر به خاطر کلان بودن سرش. بله
بسیار وقت در شکم مادر میمونه. و این که همین وقتی که برای خود مادر شکر نقص میکنه، حتی به طفلش هم به رقم نقص میکنه. همون نقصایش رو پیشتر یاد کردیم. و در این مورد باید بگویم که سابق فکر میکردن دکترها که شکر در وقت حامله داری تنها موقتی است. وقتی که حامله داری خلاص شد بالکل شکر از بین میره، اما متاسفانه ای اتر نیست. واضح است که یک وقت اتر است که شکر معلوم نمیشه، اما شکر حامله داری اتر است فقط لکه قاسه دواره که پیش از پیش صدا میکنه. ما تاول از مریضای خود حتی یعنی چندین خانم دیدیم که بعد از حامله داری شکر از اون نرمال شده. اما 5 سال 10 سال امکان 15 سال بعد باز داریشان پیدا میشه. این باید یک ناراز یک صدا است که وقتی کسی که وقتی حامله داری به مرض شکر مبتلا است، بعد از اون باید احتیاط کنه، وقت نه وقت باید کنترل کنه.
بله. او دکتر صاحب، یو شزه چې حامله داره او د شکرې ناروغي ولري، دا څنګه پوسی اراز او علایم چې دی فرزن دی ته چې پیشیږي چې هغه علایم چې دا پوسی،
یعنی پیش از اون به بیماری شکر مبتلا نبوده باشه، زمانی که حمل میگیره شخص به شکرش
بلند، و چې په حمل په وخت کې او دا شکر ولري، دا څه ډول پوسی چې شکر لرم، دا دی په وجود کې څه تغیرات راځي فرزن اراز او علایم چې دی؟
شاید جانم پدی که داد شکر نخین دغه شکر د امیدواری وخت ډیر وخت نه ده، یعنی په ځاله هڅه سره نه میاشتي نو پدی نه میاشتي تو نه میاشتو کې که شکر ډیر پورته نوسی، یعنی به ډیره ډیر نوسی چې مخکې نه ان یو نیم سم ملي ګرام پوره تا یا شپږ وسه وته سم ملي ګرام پوره نه نوسی، بلکې لږه غونې چې کوسی 200 ملي ګرام 300 ملي ګرام اوسی، نو کې دې شي حتی هیڅ پوه نشي په دې باندې. نو دغه د شکرې د ناروغۍ سو د مهلتوب د په حساب غلاون کې شه ده چې کله چې ډیره پورته نه نخې نخانی باندې سره نه پیږي. نو کچې ته به داسې چې ډیره مو د کلونه کله سکاله پنځه لس کاله د سي جګه پاتې وي بیا هغه نخې چې مخکې اول نخې او هغه تاوندم چې مخکې هغه هغه څه پیدا کیږي. خو په دې د حاملداري دوره کې کچې ته ډیره پورته نه هیڅ پرې نه پیږي څوک.
د حاملداري په وخت کې ډاکټر صاحب اکثره د شزو لاسونو شی و مخ خصوصا پښې ډیره پړسیږي د دې علت څه دی؟
دا مل درې په وخت کې د ځان ته بیرته یو خاصه موضوع ده.
بله خو بیا هم یو لنډه رڼا به تاسو پر واچوي مهرباني وکړئ.
نو هغه کچته داسې دي چې د حاملداري په وختو کې کله چې نسته یو ښځې پړسیږي دا په دې معنا چې هغه رګونه چې په نس کې دي هغې باندې زور راځي چې د هغې کې بیا ډېره برخه چې ده هغه د پښو رګونه چې دي وینن چې دي هغه وینه چې د پښو نه حتی زړه ته بېرته ورځي هغه هم د فشار لاندې راځي. نو ځکه د هغې هغوی ته حتی واریکوزې چې ورته وایي یا د چې رګونه پړسیږي هغه پیدا کېږي ورته او ورته ډنډي که چې ته بیا داسې ووایې چې د هغې یعنې د حاملداري ښځې نه یوازې دا چې پښې پړسېدلې دي د هغې فشار پورته شوی دی حتی چکره پیدا شوې ده نو هغه به یو خطرناک حالت ده چې هغه ته به ای پی ایچ کې ستونزې ورته وایي. نو دا بیا نو ډېر یو خطرناکه ناروغي هغه به ډېر زر علاج غواړي ځکه چې هغه به حتی هغه چې ورته وایم اکلمسي و نورې ناروغۍ ورته پیدا کېږي چې البومین یا پروټینونه چې ورته وایم هغه کې ګډوډي راځي نو دا به یو عاجل شی دی باید روغتون ته لاړ شي.
تشکر دکتر صاحب. پنج دقیقه آخر برنامه شما را زحمت میتیم اگر در کل روی تداوی و راه های جلوگیری به عدم ابتلای از این بیماری اگر کم بشنونده های ما معلومات بتن اگر تمام صحبت هایتان که در این فاصله 40-45 دقیقه صحبت کردن یک جمع بندی بکنیم چی راه ها و اقدامات را میشه روی دست گرفت تا افراد بزرگسال خانم ها و اطفال که مسئله بیشتر من شما گفتن من چه ارسی می داشته باشه با تایپ 1 و مسائل دیگه است به این بیماری دوچار نشن دکتر صاحب؟
دا هغه پښتنه چې مخکې اوریدونکي کړی وه او ما وویل چې زه به بیا وروسته د پروګرام آخر کې دې برخه کې خبرې وکړم.
بعضې سواله سوال آخر برنامه مې باشنه
اوریدونکو ته به وایي چې د پولیو یو پرومو یو ډرامه هم لرو.
بله
نو دا مخکې دا اوریدونکي چې پښتنه کړی وه اوس به نو د مخنیوي او تداوي په برخه کې خبرې وکړو. دا هغې نو دا دی چې د ډیره مهمه اول دا ده چې سړی باید غذایي رژیم ونیسي. غذایي رژیم په دې معنی هغه شی سړی وخوري چې شکر نه پورته کوي او دوم یې بیا حرکت دی. لومړی به ووایي چې کوم شی دی چې د انسان وزن پورته کوي او کوم شی نه پورته کوي. نو اوس به ووایم چې هغه شی دی چې انسان وزن پورته کوي هغه څه شی دی؟ هغه شی چې په انګلیسي کې ورته کاربوهایډریټ ورته وایي یا زه په اسانه باندې به ووایي هغه شی چې د انسان شکر پورته کوي. یو خو هغه خواږه شی نه دي، میوې نه نیولې میوه پورته کوي، بوره، ګوړه، ګنی او تنور هر څه خواږه چې دي هغه شکر پورته کوي. شات، بل وایم بل شربتونه دا ټول شکر پورته کوي. بل کوم شی چې تر اوسه پورې ډاکټرانو ته دا نوم نه اخیسته هغه غذایی مواد ډوډۍ باب دی، یعنی سپینه ډوډۍ، سپین غنم دا ډیر زر شکر پورته کوي. بایران به پاتې بل څو وخت مخکې زما خپل رنځوران نه یو رنځور راته هغه چې هغه اتازوان مو نسبتا تش درې مړې ډوډۍ خوړلې وي دغه شکر 500 میلی ګرام ته په دې چیل ته پورته شي. یعنی فکر وکړئ چې یعنی یو مړې ډوډۍ ته به وایي چې د کال د شکر بم دی خوشی کی نیز باور د چنر چې درې مړې ډوډۍ 500 تر سي. یعنی دا چې ډوډۍ باب هر رقم دوی حتی که څوک نه نه تش توره ډوډۍ خورم توره کوم دومره ډیره شکر موجود چې حیران پاتې شي. جوار هم پورته کوي، غنم هم پورته کوي، کچالان هم پورته کوي او وریجې خو داسې پورته کوي چې ډیر زر پورته کوي. نو بل دا ده چې د هغه شی نه چې افغانستان کې ماشومان یې ډېر په مینه خوري هغې ته چې ورته وایي دا سپاګیتي، پیتزا او دا مایچی حلواګانې دا ټول شکر پورته کوي.
ډېره مننه
تاسو په هغه پښتنه کوي شي ښه چې یو څوک غنم و نخوری، جوار و نخوری، اوریجی و نخوری.
چه شو اخوری؟
من گفتم که شما بالکل نفر داد قحطی قرار دادم.
نو چه شو اخوری رشته ها داوریدون که بام دقا وایی چه شو اخورو نو؟
چه شو اخوری؟ در بالکل پا حق پختنه در اروپا که در زنشین شتا چه پر رشته مخنیوه که دیشی در زنشینو ناسر زن بچه ولیشی یو یو چه کمشه شتا نو دیده پا چه شو تو ایما یو چه شینا ما راکل کردی خود بدا مرغا طول تای نمونه پا دقا بانی پا پختو فاسی بان نپیگم یو شه چه در غنم غن شکل داری او غنم غن در خوند ما تا کهی شکر دیر نپورتا کهی او رشته بل داده چه اوزو ازین او رزین که ما تا تا چه شخصا ما سر پی جنی بل او رزا ما تا در سیودن نر تیلیفون شو یو شه ما ارتوالی چه پختو که ملخوزه ارتوالی دا شکر تیتایی ملخوزه
بله
اگه ول چه ول خواه رشته او نو سویدنی کې کوم چې پیدا کومل خو ده اغه نو چې سویدن ټول سویدنیان په پښتو پښتنو کې خواغه نه پیږي ورته نو چې سویدنی کې ورته تشه وای والا سویدنی کې نه پیږم هغه دا چې ما هغه ته مې بیا د جرمنی لغت نو ورک هغه بیا پیدا کړ سویدنی لغت یا انګلیش لغت بیا پیدا نو دا به لغت ما راټول کړی دي چې اصلا ګټور معلومات دي او شاید هغه نو مغولې جرمنی کو ته بوخ وای چې نو ورته وای او په انګلیسي کې ورته بک ویټ ورته وای بک ویټ په قاموس که میو کتل بعد امرغه انګلیسی پښتو قاموس کې ته دومره لیکل یو شان غنم غونډې شعر خو دقیق نوم نشته په فارسی انګلیسی په فارسی کې موږ دا غوې غندم سیا لیکل نو دام دقیقه ترجمه معنا نخ کاری ماته نو هغه څوک چې زما غوري جرمنی کې بوخ وایتن په انګلیسی کې بک بک ویټ بی یو سی کی او بیا ویټ یعنی غنم فکر کوم نو دا شی پیدا کړی اروپا کې او کڅوغه ته لغت پیدا کړی زبر ډیر خو
بسیار بسیار تشکر جناب دکتر سپاس شما شنونده های عزیزی بود برنامه هفته ما توجه تان به یک درامه پولیو جلب می‌داریم و ما از حضور شما مرخص میشیم
دیر من نسست بخم
دیشوان پلور
د پولیو د درامو لړۍ
دا څنګه په کور کې دا تر بوی دی خیریت بوده ای؟
نن میلمانه رازی، ده اغلا پارا میکور لک خوشبویه که
ده خودی دیر خکار کرده ده، دیر خسری قناری
خا، اوز ده وای چه چوک ده میلمانه دی؟
نن ده واکسین ده دفتر یا دکتر رازی، او ده کلی خزو تا ده واکسین ده گتو پو بارا که معلومات ور کهی
ده سه کسان شتا چه ده واکسین ده گتو پاک لونه پویگی؟
ولی نشتا، دیر خالک لاوس هم نپویگی چی واکسین چه شایده او چه گتی لری که داسی نوی نو ده پولیو نوی پیخی با نلی دل کی دی
ده غتمر معلومات دی لکومه کری دی تو خود دیر زیاد معلومات لری
دامی پا خوانزی کیز ده کری دی تیر اونی ده واکسین کسان خوانزی تر آغلی و او ده غا خبری کولی
ده خکار کوی چه خوانزی و تزی او حالتا تبلیغ کوي ځکه حالتا د ټولو کلیو زده کوونکي او ښوونکي وي او ژر دغه پیام تر هر چا رسېدلی شي
نو میلمنو ته دې څه شی تیار کړي دي مقصد مې خواړه دي
هغو خو وویل چې هېڅ شی مه تیاروئ ځکه چې موږ یوازې د معلوماتو وړاندې کولو لپاره درځو او وخت نه لرو چې څه وخورو
د هغوی پروګرام به ښایي همداسې وي خو موږ نشو کولی چې میلمانه پرته له چای څخه رخصت کړو او هغه هم د یوه ډېر نیک کار د کولو مبالغین
نو ته څه وایې چې څه وکړو
زه خو وایم که نور هېڅ هم نه وي لږ چایو شیدې به له کلچو سره ورکړو که څنګه
هو همداسې به وکړو هسیم شکر دی هر څه په کور کې شته
زه نو چې تیاری ونیسو
قدرمنو میندو او خویندو له هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
قدرمنی ډاکټر صیبی اعظم د دې کلی د اوسیدونکو په استازیتوب لومړی خلغلاس درته وایم او بیا مننه درڅخه کوم چې موږ ته د یوې ډېرې بدې ناروغۍ په باره کې معلومات راکوي چې هغه د ګزرن یعنی پولیو ناروغي ده خدای دې تاسې ته خیر درکړي چې دومره د خپلو خلکو غم درسره دی
خیر یاشي
زه هم له تاسې نه ډېره مننه کوم چې خپل کارونه مو پرېښي او دلته راغلی یئ چې د ګزرن په باره کې د مخ خبرې واورئ
و ډاکټرې لورې
ووایه ترورې څه وایې
ما ویل که کومه پوښتنه راته پیدا سي بیا پوښتنه وکړو که نه
ادې مقصد مې همدا دی چې د ګزرن په باره کې د تاسې پوښتنې ځواب کړم او څه نور اضافي معلومات درکړم نو په پوښتنه کولو ډېره خوشحالېږم
ښه ده سې لورې
نو تیار یې که نه
تیار یو خبر دې پېښه
خويندو تاسو ته معلومه ده چې ګوزن یو ډیره بد ناروغي ده او څوک چې وایي بیا نه مړوي نه ژوندای او د نورو دی وګو بار شي
ریښتیا وایي لوري د مالې ور ګوزن وهلای وو تر څو چې مړ کېده تر هغو ټولې کورنۍ وینې ورسره قید کړې دومره ورسره په عذاب وو
هو بدی په دې کې ده چې یو ځل څوک ګوزن وهي بیا یې علاج نه کېږي
که یې خارش ته بوزي هم نه ښه کېږي
نه که یې هر ځای بوزي هم نه ښه کېږي ځکه چې د دنیا په هیڅ هیواد کې هم درمل نشته او نه یې هم علاج ګوزن یوازې یو علاج لري او هغه هم د ماشوم له پیدا کېدو وروسته د هغه واکسین کول دي نو والدین یعنې پلارونه او میندې باید خپل ماشومان له پیدا کېدو وروسته په منظم ډول واکسین کړي چې د ټول عمر لپاره له څو ډیرو بدو ناروغیو څخه په امان کې پاتې شي
هغه کومې ناروغۍ دي
هغه پولیو یا ګوزن شنه ټوخلې چیچک تیتانوس او سرخکان دي نو والدین مجبور دي چې خپل ماشومانو ته دغه واکسینونه چې په مفت ډول کلینیکونه او روغتونونه خلکو ته تطبیقوي وکړي او هغه هم په خپل ټاکلي وخت کې
هغه څنګه پوه نه شوم لورې
هغه داسې چې کلینیکونه له لومړي واکسین وروسته ماشوم ته یو کارت ورکوي چې په هغه کارت کې د واکسین کولو نیټه او د بیا ځلې واکسین کولو وختونه په نښه شوي وي یعنی چې بل ځل بیا څه وخت واکسین شي
ښه ده شي لورې پوه سوم
خو تر ټولو ډېره بده او خطرناکه ناروغي د پولیو یا ګوزن ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې له منځه تللې او یوازې په پاکستان